آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته ونومول شو. د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې ایران نړیوالو مفتشانو ته اجازه نه ورکوي چې د ایراني ساینس پوهانو سره مرکې وکړي او پوځي تاسیسات وګوري. د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې د تدمر لرغونی ښار نیولی دی او جرمني وایي چې روسیې ته د صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته نومول شو دی. د دې خبر تفصیل لرو. اټکل کیږي چې د نوي هیوادونو کوم شپاړس یا اول زره خلک چې اکثریت نارینه دي سوریه او عراق ته د جنگ د پاره تللي دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع د وزارت د څوکۍ لپاره نومول شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان په اړه د تماس د نړیوالې ډلې ته په خپله وینا کې د دفاع وزارت ته د محمد معصوم ستانکزی نومول تایید کړل. ښاغلی اشرف غنی وویل:
خوشحالم چې ښاغلی ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه معرفي کوم. موږ به د دفاع وزارت لپاره یو نوی کاري ټیم ولرو او هم به لوی درستیز ولرو.
ښاغلی محمد معصوم ستانکزی چې د طالبانو د حکومت نه وروسته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وټاکل شو، بیا د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست وظیفه وروسپارل شوه چې تر اوسه پورې دوام لري. ښاغلی ستانکزی د اویاومې لسیزې په دوران کې د افغانستان په پوځ کې صحیح منصب و. اشرف غنی مخکې دینه دغه مقام لپاره جنرال افضل لودین نومولی و چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت وروسته د خپلې کاندیدۍ نه تیر شو. اشرف غنی د تماس نړیوالې ډلې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان د حکومت د کابینې د بشپړېدو وروسته اوس د ولایتونو د والیانو ټاکلو کارونه پیل کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بارنیو قواوو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. ښاغلی غنی نن د پنجشنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تماس د ډلې د 500 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ته په وینا کې د هیواد په وروستیو حالاتو رڼا واچوله. ښاغلی غنی وویل چې دا جګړه د بارنیو قواوو په خلاف نه ده، دا جګړه په دیموکراتیک توګه د غوره شوي حکومت د بې ثباته کولو او د فرصتونو له لاسه ورکولو جګړه ده. اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د پاکستان د وسوالو مخالفو سره سوله کول غواړي او کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په وخت کې د نوموړي هغه سرګندونه یاد کړي چې ویلي وو د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدلی. جمهور رئیس غنی وویل تمه لري چې د صدر اعظم نواز شریف دا سرګندونه عملي شي. د تماس نړیوال ګروپ استازو تیر شپه د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې وکړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن اورئ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وای که د ایران د اتومي پروګرام په باب موافقه هم حاصله شي، ایران به هیڅکله نړیوالو مفتشانو ته اجازه ورنکړي چې له ساینس پوهانو سره وګوري او یا یې پوځي تاسیسات معاینه کړي. خامنائی وویل:
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
من دا خبره مخکې هم کړی و چې د ایران د نظامی مرکزونو د معاینه کولو اجازه به خارجیانو ته ورنکو. هغوی راته وایي چې ساینسپوهانو ته مو اجازه ورکړه چې موږ ورسره مرکه وکړو، خو د دې غوښتنې اصل معنی دا ده چې هغوی غواړي له ساینسپوهانو نه تحقیقات وکړي او هرګز به چاته اجازه ورنکو چې د هغوی سپکاوی وکړي. زه به هیڅکله هم د دې اجازه ورنکړم چې زموږ د یو حساس او مهم سیکټر له ساینسپوهانو نه خارجیان تحقیقات وکړي. د ښاغلی خامنائی دا تبصره د ایران دولتي تلویزیون خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نړۍ ستر قدرتونه او ایران د جون د 10مې پورې د ایران د اتومي پروګرام په باب خپل اختلافات حل کړي. خامنائی یو ځل بیا وویل:
در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیده هیچ دولتی اجازه نمیده دانشمندانشون رو مخفی میکنن.
با دنیا که هیچ دولت چاته اجازه نورکی او موږ ټول د دې مسولیت لرو چې د دښمن د ډارونې او زور په مقابل کې ودرېږو. له حده زیاته غوښتنې ونه منو. د سازشونو او توطیو ته یې په غور او زیرمه توجه شو. موږ د دغه عمل په مقابل کې د مقاومت خودل ذمواري لرو. باید چې خپل پوره قوت ورته وښیو. موږ په دې اړه هم معلومات لرو چې زموږ دښمنان د خلیج د هیوادونو د ځینو مامورانو په مرسته غواړي چې روان پراکسی یا نیابتی جنگ د ایران سرحدونو ته هم پراخه کی. د ایران، امریکا، برېټانیا، روسیې، چین، فرانسې او جرمني لوړپوړو استازو په وینا کې څوارې مذاکرات سرته رسولي. د دغو مذاکراتو هدف دا دی چې د ایران د اتومي پروګرام د بندولو په باب یوه بشپړه موافقه حاصله شي او د مامورانو ترمنځ یې اوس هم په وینا کې خبرې روانې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پالميرا یا تدمر تاریخي ښار چې د روم د امپراتورۍ د زماني آثار پکې موجود دي له حکومتي قواونه نیولې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د غخار د چاشنبې په ورځ ناوخته د حکومتي قواو سره د 100 ساعته جګړو په پای کې قبضه کړ. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د غخار چې تقریبا 2000 کال کېږي د نړۍ د یو نړیوال تاریخي میراث په توګه پیژني. تر اوسه پورې لا په تدمر کې تاریخي آثارو ته زیان رسیدلو په حق له خبر نه دی ورکړ شوی. خو د اسلامي دولتونو لارو چې مخې کوم تاریخي ځایونه نیولې وو تباه کړي دي او په دې یقین دي چې بوتان او مجسمې د کفر او شرک نه کړي باید چې تباه شي. د سوریه د تاریخي آثارو او عبادتو مسول مامون عبدالکریم نن د پنځنبې پورز ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې په لاسونو کې د تدمر د لویدلو مخکې چارواکو په سلګونو آثار خوندې ځایونو ته انتقال کړل، خو ځینې دومره غټو چې انتقالول مشکل و. راپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسوالو د درنو جګړو نروسته ل دغه تاریخي خار نه د سوریه د حکومت تقریبا ټول قواوې شړلې دي او بشپړ کوټوري په حاصل کړي دي. بل په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت نطاق میری حرف د چاشنبه پورز خبريالانو ته د خبره کړې و چې امریکایي چارواکي په دې اړه اندېښمن دي او هیله لري چې د تدمر تاریخي آثارو ته به زیان ونه رسیږي. خو وایي موږ نه پوهیږو چې په دې شیبه کې د ژغورلو لپاره څه باید وشي. د اسلامي دولت وسوالو د یکشن به پورز د عراق د الانبار ولایت مرکز رمادي هم ونیو چې د چارواکو په وینا 15 سبکسان د دغه کار دینولو په جګړه کې وشل شوی دی.
د جرمني صدر اعظم برمن انګلا مرکل وای ترڅو چې روسیا د یوکرين په کورنۍ شخړه کې لاسوهنه کوي دا خبره بالکل د تصور وړ نه ده چې دغه هیواد د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم چې نن د پنځشنبې په ورځ په برلین کې پارلمان ته وینا کوله ویل چې بل میاشت چې د نړۍ د اتو صنعتي هیوادونو د مشرانو والی غونډه د جرمني په بواریا ښار کې جوړیږي، روسیې طبقه د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې. لویدیځ قدرتونه په روسیې الزام لګوي چې د یوکرین په ختیځ کې د هغو روسي پلو یاغیانو ملاتړ کوي چې د یوکرین له دولتي قواو سره جنګیږي. خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د روسیې نور لوړپوړ چارواکو په یوکرین کې د پوځي لاسوهنې الزامونه رد کړي دي او وایي چې یوکرین ته عسكر نه دي استولي او کوم روسي اتباع چې لایقانو سره ملګري شوي چې له یاغیانو سره ملګري شوي دي رضاکاران دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2014 میلادي کال په اپریل کې کله چې د یوکرین په خطر کې جنگ شروع شو تر اوسه پورې کې کم تر کم 6000 کسان وژل شوي دي.
یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ میانمار یا برما ته د دې لپاره روان شوی دی چې د هغه هیواد د چارواکو سره وګوري او د روهینګا د قبیلې له وګړو سره د مناسب سلوک وغوښتنه ورنو کی. د امریکا د خارجه وزارت مرسیل یو ورځ وروسته برما ته روان شو چې واشنگتن اعلان وکړ چې د روهینګا د قبیلې په زور له زورګونو هغو مهاجرو ته پناه ورکوي چې دا وخت د انډونیزیا او مالیزیا د سواحلو سره سیرمه په سمندر کې به سرنوشته په کشتیو کې ګرځي.
امریکایي چارواکو چې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د بیټاباد په خار کې څلور کال مخکې د امریکایي کومندوګانو د عملیات په محل د القاعده د مشر اسامه بن لادن لکو نزین اسناد نیولیو په زرګونو اسناد خبره کړو. په هغه کې هغه لیکونه هم شامل دي چې اسامه بن لادن خپل زوی حمزه ته لیکلی او د امریکایانو د وژلو او لیدوزو قدرتونو د حکومتونو د راپرځولو توصیه پکې ورته کړې وه. چوړونکي وایي چې دغو اسناد نه څرګندېږي چې اسامه بن لادن د القاعده سازمان په څه شکل چلاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هالو آشنا رادیو
خبري اترې گفتو شنود د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د افغانستان او پاکستان استخباراتي تفاهم لیک.
آزمونه در برابر مبارزه با دهشت افغانی و یا روزنه به سوی صلح.
هر ماخام د شنبه تر پنج شنبه د امریکا غږ آشنا رادیونه گفت و شنود خبر اتری.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. جمهور رئیس غنی د تماس نړیوالې ډلې ته په وینا کې دفاع وزارت ته د محمد معصوم ستانکزی نومول تایید کړی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان دفاع وزارت ته د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی د نومولو په باب خبرې شوې رپورټونه تایید کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځمې پورزي د تماس د نړیوال ګروپ په غونډه کې خبرې کولې، خاغلی ستانکزی او همکاران ته په چارو کې د بریالیتوب هیله هم څرګنده کړه. خاغلی غنی ویل:
خوشحالم چې خاغلی ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه معرفي کوم. موږ به د دفاع وزارت لپاره یو نوی کاري ټیم ولرو او هم به لوی درستیز ولرو.
محمد معصوم ستانکزی چې نږدې 50 کال عمر لري، د لوګر د محمد اغي پولیسوالۍ کې زیږیدلی او بیا په دغه ولسوالۍ کې د لومړنۍ زده کړو تر سره کولو وروسته په کابل کې د مخابراتو ښوونځی لوستی او د عربي پوهنتون فارغ شوی دی. خاغلی ستانکزی د طالبانو د ماتې وروسته د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه او هم د غیر مسؤولو وسلوالو نه د وسلو د ټولولو د پروګرام ډایاک او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د سلاکار او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس په توګه دندې سرته رسولې دي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال اتیکولا مرخیل چې له خاغلی ستانکزی سره له نږدې پیژني وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دفاع وزارت لپاره ډېر مناسب شخص دی.
ستانکزی له سل بریدمنی نه پیژني، ځکه دی په کورس مستاجر کې زموږ شاګرد و، بیا له ما سره دی ضابط اداري و او بیا بعد له هغه نه قطعات سلار د اکادمی د نظامی د توپچی ویلی ده، ماستر د علوم نظامی د توپچی ده، زکر سی ماستر گزاره ده، اداری سرای ده، اداره لری ده، خپل قماندان ده غنر توپچو سمت شمال کلیر وقت ده دروال ترتبی بگری بیا پیتیاتی وزاره دفاع کیو بیا باد لگنه دای د کرزی صاحب حکومت کې وزیر مخابرات و، یعنی په دهاز د نظامی د نظامی سرای ده. په اوسنی شرایط کې چې تاسو وګورئ زه فکر کوم چې وړ سرای به وي، ځکه هم نظامی ده او هم په وزارت په چوکۍ کار کړی، مخابرات وزارت کې کار کړی ده.
د اجرایه ریاست امریکا غږ ته د معصوم ستانکزی د نومولو په باب د تفسیرینا ډډه کړې ده. تر اوسه لا معصوم ستانکزی په رسمي ډول ولسی جرګې ته نه دی پیژندل شوی. ولسی جرګې ته په رسمي ډول د پیژندلو وروسته به دغه جرګه نومول شوی. دفاع وزیر ته د باور درایي د اخیستو لپاره نیټه وټاکي. د مخه جمهور رئیس غنی د دغه څوکۍ لپاره جنرال افضل لودین نومول و چې د اجرایه ریاست د کلک مخالفت وروسته جنرال لودین د خپلې نوماندۍ تیر شو. د افغانستان په کابینه کې د دفاع د وزارت پرته نو ټولو وزیرانو د ولسی جرګې نه د باور رایه اخیستې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د دا آشنا رادیو بل خبریال ذبیح الله غازی رپورٹ را کړی دی، وایي چې پاکستان د ننګرهار په ولایت کې د پښتورګو شپېته بستریز روغتون چارې سرته رسوي.
که څه هم ټاکل شوی و چې ننګرهار کې د پاکستان هیواد په مرسته جوړیدونکي د پښتورګو شپېته بستریز روغتون تر 2011 کال بشپړ شي، خو تش جوړې کړې ودانۍ ته لا هم قلپونه پراته دي. په دغه ودانۍ 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی، خو پاکستان هیواد ورسره د روغتون تجهیزاتو ته هم د 6 میلیونه ډالرو د ورکړې سینه ډبولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای د پاکستان له سفیر سره په جلال آباد کې د روغتون تجهیزات و روغتیا پالو د روزنې مسله شریکه کړي تر څو د روغتون د پرانیستې میاشتې را لنډې شي.
دغه پاسپورټونه او ویزې موږ تقریبا 2 میاشتې پخوا د دوی سفارت ته جمع کړي سو دوی د تګ لپاره هغوی پروګرام او خپل پلان جوړ کړي. دغه پاسپورټونو یو سکین کاپي او ویزې موږ د پاکستان د لوی سفیر سره په ننګرهار کې شریک کړي او د هغوی تعهد ده اوس انشاءالله په دغه بخش کې دوی جدي اقدامات کوي. موږ دغه دویم صنف چې کوم ده هم پاکستان ته لاړ شي او د خپل روزنه وکړي.
لا دی وړاندې د پاکستان هیواد دغه روغتون ته 15 افغان روغتیاپال روزلی تر څو په جوړیدونکي روغتون کې دندې وکړي، خو هغوی تر زده کړو وروسته په خپله مخه تللي او نورو ولایتو کې وظیفې اخیستې دي. د عامې روغتیا رئیس وایي په دولتي اډانه کې دغه روغتون چلول خورا ګران کار دی، خو نیمه خصوصي کولو ته یوه لاره جوړه کړې تر څو د کم پیس په مقابل کې ناروغان تداوي او په ځان بسیا ووسی.
طرح د عمل کولو لپاره مقرره نه کړې ده، د کابینې د مجلس هغه تصویب ته وستلل ده. ان شاء الله کوشو هدف هم دا ده چې موږ شپه لا ته مشته پوری که چیرته موږ سره د افغانستان حکومت مرکزی حکومت او همدارنګه د پاکستان لوري خپل تعهدات ودرېږي،
په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین څو ورځې وړاندې ننګرهار ته راغلی او د ګردو د روغتون په مسلې خبرې وکړې. هغه وویل چې د تازه دمي افغاني ډاکټرانو تر روزنې وروسته به د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت طبي سامان آلات د روغتون ته ور وسپاري.
موږ بیا خبره کوو افغان حکومت سره، هغوی اوس نوې کسان ټاکلې دي چې هغوی ته موږ بیا به ټریننګ ورکو او کوشش وکاو چې هغه ټریننګ ختمېدو نه مخکې موږ دلته ټول اکوپمنټ پکې ولګو. یعنی زموږ له طرفه اکوپمنټ تیار دی، انتظار صرف دې لپاره و چې دا عمله او دا ډاکټران پکې تقرر شي.
دا ډیرو په باور کې د پاکستان لخوا د روغتون زر تر زره بشپړ او چارې پیل شینو، ډیری افغاني غریبي کورنۍ به خپل ناروغان په اسانۍ سره دلته تداوي کړي. ځایي خلک وایي د روغتون جوړېدو ته خوشاله دي، خو کلونه کلونه پرانیستي ته پته مدي.
پاکستان باید د روغتون په جوړولو کې د لکس تعدی نه کار واخلي، عجله وکړي تر څو ځکه زموږ ډیری خلک د خپل ژوند همدغه ګردو وجه چې دوی پیسې نه لري پاکستان ته لاړ شي لاسه ورکړي. نو دغه روغتون باید زر تر زره جوړ شي تر څو ډیرو خلکو ستونزې د ګردو په برخه کې چې کوم مرستیاوي لري دا حل شي.
که څه هم په افغانستان او ځانګړي ډول ختیځ کې د ګردو ناروغي زیاته ده، خو د دغه نوی جوړیدونکي روغتون پر پالېدو بشته دغه ستونزې یو څه راکمې شي. په افغانستان کې د ګردو دغه لومړني ځانګړي روغتون ته به د هیواد له هرې څنډې ناروغان وړل کېږي تر څو په خپل هیواد کې کره تداوي وشي. خو معلومه شي چې د پاکستان هیواد رښتیا هم په څو راتلونکو میاشتو کې د پښتورګو دغه روغتون ته خپل تجهیزات سپاري. او که څنګه، ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اټکل کېږي چې د شاوخوا نوی هوادونو کوم شپاړه سیا ول زر خلک چې اکثریت نارینه او یو کم شمیرې خزې دي سوریه او عراق ته تللی دي چې د اسلامي دولت سره په جګړه کې برخه واخلي. د سوشي جرپس خبري اژان د سوتنو ځوانو جذب شو کسانو د کورنیو د غړو سره لیدلی او د هغوی د استخدام په علتونو یې راپور جوړ کړی دی.
د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د نړۍ له مسلمانانو څخه غوښتي و چې د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نه یوازې د جنگ کولو لپاره ورشي، بلکې په اداري، روغتیايي، قضا، انجینري او د ښوونې په ډګر کې هم له داعش سره کار وکړي او په همغه سیمو کې ودونه وکړي او کورنۍ ژوند پیل کړي. د سوریې او عراق جګړه د افغانستان او پخوانی یوګوسلاویا د جګړو په پرتله د زیات شمیر رضاکار جنگلیو پام یې ځان ته اړولی دی. د لندن په کینګز کالج کې د بنسټپالنې د نړیوال څیړنیز مرکز پر اساس په دې جنگلیو کې شاوخوا 3300 تنه د غربي اروپا له هیوادونو او 100 تنه نور له امریکا څخه شامل دي.
له 1950 کال راهیسې په اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې کوم جنگ نشته چې په دې کچا بهرنیان یې جلب کړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې یو شمېر هغه کسان یې تعقیب کړي چې د اسلامي دولت سره یو ځای شوي دي. دا سی باور کیږي چې له دې ډلې څخه د لسونه تر 15% پورې په جګړه کې وژل شوي دي او په سلګونه تنه نور یې ژوندۍ پاتې دي او ځینې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي. او د جذب شویو خلکو حکومتونه او کورنۍ اوس د هغوی د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په دې کسانو کې یو هم رضا ندال دی چې په هالند کې زیږیدلی او لوی شوی دی. د رضا پلار خپل زوی د یو سم مسلمان په توګه نه وستر کړی او اوس له خپل دغه کار څخه پښیمانه دی.
ما خپل زوی ته هیڅ اسلامي زده کړه نه و ورکړې او اوس پښیمانه یم ځکه کچېرې ما هغه ته اسلامي زده کړه ورکړې وای نو هغه به حد اقل یو څه د اسلام په اړه پوهېدلی وای او ما به دا تشویش نه درلودلی چې نورو خلکو د هغه ذهن د بل ډول اسلام سره ډک کړی وای.
په زرګونه کیلومتره لرې شمال ختیځ ګرجستان په یو کلی کې دوی نورې کورنۍ هم د خپل دوو ماشومانو چې سوریې ته تللی دي ویر کوي. شپاړس کلن مسلم او د هغه اتلس کلن همصنفی رمضان په خپل کلی کې د اسلامي دولت د استخداموونکو سره یو ځای شوی وو.
هر ورځ چې شپاړس کلن او اتلس کلن ته د جهاد خبرې تکرار شي او ورته وویل شي چې جنت ته ولاړ شي او په بدل کې ډیر شیان به ترلاسه کړي نو بالاخره دا ماشومان فکر کوي چې همدا سم وي.
د کلی اوسیدونکي وایي چې استخداموونکي د پیسو ژمنه کوي او تر هوایي ډګره پورې د ترانسپورت او ترکیه ته د ټیکټ بندوبست کوي. د چیرونکو نیومن په وینا هیوادونه په 2014 کال کې د داعش او نورو بنسټپالو ډلو لخوا د بهرنیو جنگیالیو د استخدامولو پر خطر پوه شول.
دا اسلامي دولت ډله د خلکو او په خاصه توګه د غربي هیوادونو د وګړو پر استخدامولو کې ډیره فعاله ده ځکه دا لومړنۍ ډله ده چې د خپل پروپاګند مواد نه یوازې په عربي بلکې په اروپایي ژبو هم خپروي.
زیاتره هیوادونه اوس د داعش د استخدامولو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او هڅه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو کې له دې څخه د خپلو بیرته راستنو شویو خلکو مخه ونیسي.
Thank you.
د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د تماس نړیوالې ډلې ته په وینا کې د دفاع وزارت ته د معصوم ستانکزی نومول تایید کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بهرنیو قوتونو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي کله چې د اتمی پروګرام په باب موافقه هم وشي، ایران به هیڅ کله نړیوالو مفتشانو ته اجازه ورنکړي چې د ساینس پوهانو سره وګوري او یا پوځي تاسیسات معاینه کړي. د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پالمیرا یا تدمر تاریخي ښار چې د روم د امپراتورۍ د زمانې آثار پکې موجود دي، له حکومتي قواو نه نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې ویلې دي چې د اسلامي دولت وسوالو دغه ښار د چهارشنبه په ورځ ناوخته د حکومتي قواو سره د 100 ساعته جګړې په پای کې قبضه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي تر څو چې روسیا د اوکراین په شخړه کې لاس وهنې کوي، دا خبره بالکل د تصور وړ نه ده چې دغه هیواد د نړۍ د صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ میانمار یا برما ته د دې لپاره روان شوی دی چې دغه هیواد له چارواکو سره وګوري او د روهینګا د قبیلې له وګړو سره د مناسب سلوک غوښتنه ورنه وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان له استخباراتي شبکې یا ISI سره د افغانستان د ملي امنیت تفاهم په اړه کې ډیرو افغانانو عکس العملونه ښودلي دي. د خبرو اترو یا گفتگو شنود د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع باندې د ملمنو سره غږیږو او ستاسو نظریات هم اورو. تاسو اوس کولی شئ چې خپل نظریات زمونګه په فیسبوک کې ولیکئ او روسا د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتگو شنود پروګرام ته ټلیفون وکړئ. زمونګه د استودیو نمبر دی 202-619-1118. بل نمبر دی 0909-00-00. د پروګرام قربانه نو شابا آشنا او احد عزیزاده دي. کور مو ودان چې په پروګرام کې برخه اخلي او خپل نظریات څرګندوي.